دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د پنځ شنبې زیارت ورځ او د 2015 کال د جنوري 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د کرمی د حالاتو، د ملک نصیر کوکخیل د نیولو او په شمالي وزیرستان کې د جرګې په ګډون د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرنو سرټکی. په کورم کې د امن تړون تر لاسلیک وروسته مجلس وحدت المسلمین د احتجاج ختمولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان بي جرګې حکومت غوښتنه کړې چې امنیت دې ټینګ او د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو کاروایانو مخه دې ونیسي. او په مونټینیګرو کې په یو رستوران کې په سوو ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د شمس مسلمانانو سیاسي او مذهبي تنظیم مجلس وحدت المسلمین چې د پاړه چنار له خلکو سره د ملاتړ شو لپاره د احتجاج کومه لړۍ پیل کړې وه، پرون یې د هغې د ختمولو اعلان وکړ. د دغه ګوند مشر علامه راجا ناصر عباس پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل، په کورمه کې د دواړو فریقینو شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د امن تر لوزامې وروسته دوی خپل احتجاج پای ته رسوي. دا پرمختګ تر هغه وروسته سوی چې پرون په کواټ کې د کورمې پر حالاتو تر درو اونیو پورې روانې جرګې پر مهال شیعه او سنی مشرانو د سولې پر لوزنامې لاسلیکونه وکړل. د جرګې مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال لړۍ ته وویل، د جرګې د ټول مشرانو لخوا د سولې پر لوزنامه تر لاسلیک وروسته به په لومړي سر کې بندي لارې پرانستل کېږي او د هغوی ساتنه به د حکومت په ذمه وي. د خیبر ضلع د جمرود مشران پر حکومت ژغ کړی چې ملک نصیر احمد کوکخیل د ژر تر ژره خوشی کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پولیسو د ډسمبر پر 24 د جمرود له شاکت سلیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکخیل گرفتار کړل او پېښور ته یوړل. په هغه ورځ ناوخته ملک عبدالظاهر خوشی کړل، خو دا نور مشران لا هم بندیان دي. د خیبر پولیس وای چې دا کسان د پېښور او خیبر پولیس ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب دي. خو د جمهوریت قومي او سیاسي مشران وای چې ملک نصیر او د هغه ملګری پر داسې مهال د خیبر پولیسو گرفتار کړي چې د جرګې لپاره ورغوښتي ول. د جمهوریت یو سیاسي فعال عبدالمنان اپریدی پر مشال لړی ټول چې د جرګې په مخه د ملک نصیر او د هغه د ملګرو ورغوښتل او بیا گرفتارول د پښتني دود خلاف کار دی. هغه زیاته کړه چې ټول قام د ملک نصیر او نورو نیول شوو کسانو سره ولاړ دي او د خوشکو لپاره به پر امن ژغ پروتوکول ته دوام ورکوي. بلخوا ملک نصیر کوکی خیل، ملک سید آغا جان او د هغوی وکیلانو د حکومت لخوا پر هغوی پورې کړل شوي تورونه هم په کلک کوټکو کې رد کړي دي. د شمالي وزیرستان بي جرګې حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ او د وسلوالو مخ پر زیاتېدونکو کاروایانو مخه دې ونیسي. پرون د داوړو دغه جرګه د میرعلي په خسوخیلو کې وسوه چې پکې د داوړ قام د ټولو قبیلو مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. هر ورځ د پوز او وسلوال ترمنځ شد کېږي چې پکې د ولسي وګړو سر او مال ته زیان رسېږي. د جرګې یو مشر مولانا بیت الله جرګې ته په وینا کې وویل چې داوړو پریکړه کړې چې د عملیاتو په پلمه به بیا له خپلو سیمو څخه په هیڅ صورت کډي ونه کړي. د جرګې د غوښتنو په غبرګون کې د ځایي انتظامي او پوځ چارواکو د نن نه شول په شرط مشال لړۍ ته ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو د کاروایي د توندېدو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کوي او د عملیاتو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پاملرنه کوي. پولیس وایي چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې یو ورور خپل خور وژلې ده. د ژوب تھانې مشر روزی خان نن مشال رادیو ته وویل چې مسرت عزیز پرون خپل ورور وژلې ده چې د ده په خبره دا ناموسي وژنه ده. هغه زیاته کړه چې وژل سوې نجلۍ د ښځو د حقونو مبارزه او په ټولنیزو رسنیو هم فعاله وه. پولیس وایي چې تورن تن تښتېدلی چې دوی یې پر ضد مقدمه دایره کړې او لټون یې کوي.
حقیقت خو بیا پات کې سلسله معلوماتي دا ورونو د مور او د خوندو مطلب دا اقربا او دا بیان دی. دا خبره د کوله چې یار ته به دا سوشل میډیا ته نه راځي او کوم سي دی او پلای او اداره خلاص کړي وو دا اداره به بندې نو په هغه خبره باندې نو دا دی فایر د شکایت دی.
د انجلی د وژنې پر دې پیښې پر ټولنیزو رسنیو خورا بحثونه سوي او زیاتره کسان دا پیښه غندلې ده. د پاکستان د بشري حقونو سازمان غوښتنه کړې ده چې تورن کس دې ونیول سي او د کارکوونکو میرمنو ژوند ته د خوندیتوب ورکړل سي. په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي او خوندیتوب لپاره قوانین سه چې پکې پر ښځو د تیزاب اچونې، کورنۍ تاوتریخوالي، ځورونو او د ناموسي وژنو په څیر جرمونو لپاره سختې سزاګانې بیان سوي دي. خو دا کونو فعالان وایي باید پر دې سزاګانو باندې حکومت عمل درآمد باوري کړي. په مونټیډن ګرو کې پرون په رستوران کې په سو ډزو کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. مونټیډن ګرو کوچنی اروپایي بالکان هیواد دی او دا پیښه د پولیس په وینا له سیتینی ښار سره نږدې په یوه کلیواله سیمه کې شوې ده. د دې هیواد کورنی چارو وزیر دانیلو سارانوویچ تر پیښې وروسته د خبري غونډې پر مهال وویل بریدګر چې 45 کلن الکساندر مارتینوویچ په نوم پیژندل شوی د رستوران پر دخل تر لفظي شخړې وروسته ډزې وکړې چې پکې د رستوران مالک د هغه ماشومان او د بریدګر د خپل کورنۍ غړي هم ووژل شول. د پولیسو مشر لازار سیپانوویچ خبریالانو ته ویلي د مشکوک بریدګر په نیولو پسې پولیسو کور په کور تلاشي وکړه، خو کله چې پولیسو نوموړی محاصره کړ نو هغه په خپله توپنچه ځان وویشت. پولیسو هڅه وکړه هغه روغتون ته ورسوي خو په لاره کې مړ شو. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خبرونه مو له مشال لډو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دې ترڅنګ د یو شمېر نور راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. پرون د کورمی شیعه او سنی مشرانو په هغه سیمه کې د سولې پر لوزنامې لاسلیکونه وکړل. ځای وګړو د دې تړون هرکلی کړی دی.
د جرګې فیصلې سره خو به یو سکون باندې یار وي، هغه به کول شي. کوم تعلیمي نظام په ځای ولاړ و هغه به بحال شي.
د جمهورو سیاسي او قومي مشرانو پر حکومت ژغ کړی چې ولسی مخور ملک نصیر کوکی خیل دی خوشی کړی.
دا دوی راو غختل جرګې په نیت باندې او بیا التارست کړنو په دې باندې قوم کې ډېره زیاته غوسه ده. عوام خپه دی په دې باندې. ملک نصیر خو عوامي ملک دی، ملدل ته د کونډې رنډې یتیم ماشوم ځوان بوډا د بچی د دې ملک دی.
د شمالي وزیرستان په سوخیلو کې د داوډ قبیلې مشرانو د بي جرګې پر مهال پر حکومت ژغ کړی دی چې امنیت دې ټینګ کړي او خلک دې د عملیات په پلمه د بیا لپاره کډوالۍ ته ناړ باسي. په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای سي، او کچیر تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لرئ نو کولای سي چې د اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو اپ یا اپلیکیشن په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړي. د لټون یا سرچ په ځای کې موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو MASH ALRADIO. او سره د راپورن پر لور. پرم په کوهات کې شیاو سنی مشرانو د حکومتي جرګې د څو اونیو د پرله پسې هڅو وروسته د سولې پر لوزنامې لاسلیکونه وکړل. له دې سره تمه ده چې بندې لارې خلاصې او د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځېږي. په اسلام آباد کې د مسجد وحدت المسلمین په نوم یو تنظیم چې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو یو سیاسي او مذهبي تنظیم دی پرون اعلان وکړ چې د پاړه چنار د خلکو د ملاتړ لپاره چې په پاکستان کې د احتجاجونو کومه لړۍ پیل کړې وه هغه ختموي. په کورمه کې له تیرې سه باندې یوې میاشت راهیسې نښتو شاوخوا 130 کسان وژلي او تر 200 زیات یې ژوبل کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د کورمی اوسیدونکو په کوهاټ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ شیبي پر امن معاهده د خوشاله اظهار کړی دی. د پړچمکنی ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته د جنوري پر اولنی نیټه ویلي
جرګې حکومت فیصله وکړه دا یو ډیر ښه اقدام دی دوه فریق لپاره. دې جرګې فیصلې سره خو به یو سکون بند لیار وي هغه به کول شي. کوم تعلیمي نظام په ځای ولاړ و بحال شي.
د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته وای جرګه تر کامیابیدلو پس دا تمه پیدا شوه چې هغل ته به ژوند د معمول په لور لاړ شي.
د روډ بندش په خلاف د کورمی عوام تیر شوي 12 ورځې احتجاج پر روډونو باندې ناستي او د کورمی عوام ټول امیدونه د کوهاټ ګرینډ جرګې نه وو چې الحمدلله نن کامیاب شوه. د ستونو وشو او خلکو کې امید پیدا شو چې دینه به د کورمی دا ټول مشکلات حل شي.
که څه هم په کورمه کې راپورته شوي شخړو د حل لپاره حکومتي جرګې وړاندې خپلې هلې ځلې پیل کړي، خو په سیمه کې پر 28 نومبر د شیعګانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ جګړه تر پیلېدلو پس پر حکومت فشار راغلی چې دواړه پر باهمي توګه د مسالو هواري ته اماده کړي. په کوهاټ کې له درې اونیو روان مذاکرات تر هغې کامیاب شول چې په 1400 نقطو کې د اسلحه په حواله کولو کړکیچ ختم شو. د سیمې ځای خبریال او سیړونکي محمد ریحان او رگزه مشال رډیو ته وایي دا ډېره د خوشحاله خبره ده چې د مذاکراتو له لارې هغل ته موجود شخړو ته حل راوستل شو. او رگزي دا هم ویلي په سیمه کې دواړو ترمنځ معاهدې مخکې هم شوي، خو مسله دا ده چې بیا هغه لا عملی کېدلو پاتې دي.
دین مخکې په کورم کې ډېر معاهدې شوي دي، خو د هغو امپلیمنټیشن اوس پورې نه شوی. په دې جرګې کې ټول نه زیات زور کتو سو وګوره په مری معاهدې باندې شوی، مری معاهدې به امپلیمنٹ کیږي، نورې معاهدې به امپلیمنٹ کیږي. نو دې مطلب دی چې دلته معاهدې کومې هغه صرف مغه وقتی طور پر باندې بس کور کیږي.
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان پاتې کیږي، او هغلته د ځمکو داسې نور شخړې شته چې ور باندې سو وارې خونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه شوي چې پکې هغلته موجود د شخړو هواري خبره شوي، خو تر اوسه هغه عمل شوی نه ده. د سیمې خلکو دا تمه پیدا شوي چې نوې لوزنامه تر کېدلو پس هغلته موجود ټول شخړې به حل شي، او هغوی به هم پر امن ژوند تیرولو ته ور برابر شي. طارق رکسه، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د مشال رادیو د ویب سایت او اپ ترڅنګ د مشال رادیو پر یوټیوب کې، په انستاګرام کې، په فیسبوک کې او په ټویټر کې هم څارلی او کتلی سي.
دا مشال رادیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه له کرمي ځو د خیبر پر لور. پرون د خیبر د جمرود سیاسي او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې ولسي مخور ملک نصیر کوکی خیل دی خوشی کړي. د مشرانو په وینا ملک نصیر احمد کوکی خیل او د هغه ملګري حکومت د یوې جرګې له منځه نیولي، کوم چې د قبایلي روایتو خلاف ورزی ده. بل پلو حکومت وای ملک نصیر په ځینو کیسونو کې ورته مطلوب نو ځکه نیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د جمرود یو سیاسي فعال او قومي مشر عبدالمنان پردي مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ملک نصیر کوکی خیل له یوې جرګې څخه گرفتار کړی او دای د قبایلي روایتو خلاف ورزي کړی.
مونږ د هغه د نیوو پر زور مزاحمت کوو، ځکه چې جرګه کې یو سړی کینی او جرګه کوي نو په کار ده چې مونږ روایت برقرار وساتل شي او په جرګه کې د کس مانیوی شي. بس اف آی آر خو مونږ دا نه ویو، اف آی آر خو قانوني او آئینی طریقې هغه خو ځان له نه شي حق کولی په عدالت حقیږي، خو د دغه مکمل مزاحمت مونږ کوو چې د څومره قوم کوکی خیل د مشرانو ناستی. مونږ د قوم د کوکی خیل چې څومره عوام دي و د هغه د خاندان چې کومه خبره دی نصیر کوکی خیل د رهایی پر او کې مونږ و د هغې پابند وو، او مونږ و په شپږ تاپې تقسیم باندې چې سریسته ته ویلی شي هر نفع او نقصان ته یې نیغ ولاړ یو چې کومه خرچه یې تسم کېږي، افرادي قوت وي، بل شی وي، بل شی وي، پر امن احتجاج وي، چار یو شی وي، مونږ هغې ته ولاړ یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر زلی یو مخکښ عمران اپریدی وایي چې ملک نصیر کوکی خیل د عوامو لپاره غږ پورته کوي او د ده گرفتاری څه جواز نه لري.
دا دوی را وغوښتل جرګې په نیت باندې او بیا یې هلته اریسټ کړ. نو په دې باندې قوم کې ډېره زیاته غصه ده، عوام خپه دی په دې باندې، ځکه چې یو خو ملک نصیر عوامي ملک دی، هغسې ملک نه دی څنګه چې دغه سرکاري ملکان دي. ملک نصیر خو عوامي ملک دی، ملک نصیر خو دلته د کونډې رنډې یتیم ماشوم ځوان بوډا د بچی د دې ملک دی.
د خیبر ضلعي پولیسو تیر کال 2004 د دسمبر په 4 نیټه له جمرود شاکس لیویز مرکز څخه ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکی خیل گرفتار کړي وو او پېښور ته منتقل کړي وو. په هغه کې بیا په همغه شپترې یوازې ملک عبدالظاهر خوشحال کړل شو. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دا کسان پېښور، خیبر او ځنې نورو ضلعو پولیسو ته په یو شمېر مقدمو کې مطلوب دي. د خیبر پولیسو د ریکارډ تر مخه ملک نصیر کوکخیل باندې تیر کال 2014 اگست کې د تیرا راجګال کډوالو ستنولو لپاره لګول شوی پرلت کې د ریاستی ادارو پر ضد ویناو په تور اف آی آر درج شوی وو. او همدارنګ تیر کال په اکتوبر کې د پښتون ژغورن غورځنګ د پښتنو کامی جرګې لپاره د کوکخیلو مشترکه ځمکې ورکولو او د دغې جرګې د ملاتړ پر محال پر یو بل اف آی آر درج شوی وو او په دې کې د ترګرۍ او قتل دفې هم شامل دي. د خیبر انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه تیر کال د اکتوبر په 9 نیټه ملک نصیر کوکخیل په شمول د دغې ضلع د لسو کسانو نمونه په شیډول 4 کې هم اچول شوي او د دې قانون لاندې شناختي کارډونه، پاسپورټونه او کاروباري لایسنسونه بلاک شوي او ځایي تاڼې له اجازت اخیستو پرته چرته سفر هم نشي کړای. د ملک نصیر کوکخیل وکیل اډوکیټ لیاقت اپریدی ویلي چې په ملک نصیر کوکخیل باندې په خیبر، پېښور، کواټ، وزیرستان او هری پور کې خواوشا 11 اف آی آرونه درج شوي چې په دې کې په پېښور کې په 3 اف آی آرونو کې تروسه ضمانتونه منظور شوي او تمه ده په دې نورو ضلعو کې هم ضمانتونه منظور شي، خو په دې عمل به 10 نه تر 15 ورځو پورې نور وخت هم ولګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په روانو چارو کې اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. پرون د شمالي وزیرستان د میرعلي پاسوخیلو کې د داوډ قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال پر حکومت او استوالو غږ وکړ چې د یو بل پر ضد د بریدون پر مهال د ولس خوندیتوب په پام کې ونیسي. د داوډ مشرانو ویل حکومت امنیت ټینګ کړي خو خلک د بیا لپاره کډوالۍ ته نه اړ باسي. دوی ټینګار وکړ چې د بیا ځل لپاره به په هیڅ صورت خپل کلی پرې نه ږدي. بل بل حکومت او پوز وای د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه لاس په کار دي. دوی له داوړ خام څخه غوښتنه وکړه چې له وسلوالو سره د مرستو کولو څخه ډډه وکړي، خو د داوړ خام مشران وایي چې هغوی له هیچا سره مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
پرون د جنوري پر لومړۍ نیټه میرعلي هڅوخیلو کې د ټولو داوړو قبیلو جرګه کړې. دوی وویل چې میرعلي کې روزانه د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کیږي، وسلوال بریدونه کړي، د دواړو خواونه امولس هم ځورولي شي. جرګې پریکړه وکړه چې نور که فوز د غلطه فوزي عملیات کړي او خلک بے کوره کوي نو کله هم لسیمو نه وځي. وسلوالو باندې هم غ کړي چې دا مباده نه دی په فوز بریدونه نه کړي چې بیا خلک وځورول شي، او د سیم امنیت لپاره به پورم نه غونډې احتجاجونه دوامدار ساتي. د جرګې یو مشر مولانا بیت الله د غلطه وینا کې وویل چې جرګې پریکړه کړې چې د عملیاتونه به څوک کور کلی نه پرېږدي.
د ټولې قومې متفقه تړینو فیصله دا وکړه چې میږه دغه قومې حالات چونکې په نسبات نیرا قومې زیات خراب دي، زنه کومینا پیاولې ته باقاعده په ګاډیې شدي چې وځي وې، د ټولې قومې دا فیصله وکړه چې د میږ لاشینه ده په خپلې کې رېشه د پنشي ده خو وځي نه. کچرې یو کلی ته حکومت اعلان وکړو د وتلې چې دا قوم ته وځي،
د میرعلي حیدر خیلو یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وویل چې ټولو داوړو مشران جمع شوی ول په شریکه له حکومت ته د امن غوښتنه کړې.
بار بار ودا جرګې کی میز و امن غوړي دی، امن خیر میز غوړي، خلک ترقیاتی چاره غوړي، او میز خف کړ دی چې ناون سا تر دې کجوري راځي میز د امن بی ګوړي علاوه کوي، او لښ په میز شاه سناسا شهور په چار د چ شهور په میز شاوي د 7-8 تاریخ باندې په پیر کړي باندې وي. د داوړې په سطح باندې چې کیما ایریا دو ډېره متاثره د داوړې ایریا دو درې دا شل کولا شي چې موږ وختای امن غوړي موږ نه د حکومت نه څه غوړي نه د نره خلک نه څه غوړي موږ ته صرف د امن ضرورت ده او چې امن نه وي دا غون شای نه چې کیم دي دا بې معنی دي.
د میر علي داوړو قبیلو د غجرګې په اړه حکومت فوز په رسمي ډول څه غبرګون خو نه دی ښوولې، خو د ضلعي انتظامي او فوز دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نومونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز پولیس د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره لګیا دی، وسله والو زید کاروایې توندې شوې. د عام ولس لخوا د دوی په وینا فوز سره ملاتړ نه کیږي، خو خواس کړي چې د وسلوالو مرسته ونه کړي. دوی زیاته کړه چې وسلوالو زید کاروایو کې د عام ولس د ژغورنې پوره خیال ساتل کیږي. شمالي وزیرستان کې د دې وړاندې هم په ګڼ شمیر کې جرګې مرکې احتجاجونه شوي او د غلطه د امنیت ټینګښت وسلوالو او د هدفي وژنو مخه نیولو غوښتنې تکرار شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
زموږ غلا مشال رادیو خوري مشال رادیو پر انستګرام سربیره ستاسو لپاره د یوټیوب، ټویټر او فیسبوک اسانتیاوی هم لري، او تاسو کولای شئ چې پر هغو ټولنیزو شبکو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر لومړۍ نیټه د سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن په نظام کې اصلاحات اعلان کړي دي. په دې کې تر وخت وړاندې د ریټایر کېدو په صورت کې د پنشن کمول هم شامل دي. حکومت دریز لري چې دا اصلاحات اړین دي او د دې نظام د شفافیت لپاره پورته کړي دي، خو سرکاري ملازمینو دا اصلاحات رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دوی د حقونو اخیستو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د هیواد په پنشن نظام کې ځینې بدلونونه اعلان شوي دي چې پکې پنشن اخیستلو فارمولا یا طریقې کار بدل کړی شوی ده او دغه رنګ نور بدلونونه هم شوي دي. حکومت وایي مقصد یې ملکی اقتصاد او خزانه ته ګټه رسول دي. دا چې کم بدلونونه شوي دي نو د خزانه محکمې او چارواکي د نومونو خودل په شرط مشال لیړو ته دغه طریقې کار د بدلولو بخله باندې ویل.
فیڈرل دا چینج کو چن لاس بے سکتے پا نہیں کرے چی امپلائی ریٹائر کی گی او دا غا آخر نی دو کارے چی کم دی لگا یو زما لاس بے سکتے شو یو دا غینا یو کال مخی زما سب بے سکتے وا دا غیب ایولا جرا ویستے شی او دا لاس بے سکتے چی پنی پامرے کی کم دے اب ریپلیس شی پتہ غیمان دیس تا دون از غاق پر افتا فینشتا خود دی کی دسی غاق لاجک دیزی گرے چی زیادتر دسی او دا غا کانسیپت او دا خلق دا غا جوڑ شو چی کلا دا ہائی او دا غا افیسر چی کنی ٹاکی ہن دیو پیری ویجن ہو نو اگا پیری ویجن کی بیالا زیاد نو اگا پیری ویجن دائی چی دا
دا دغه فارمولین علاوه نور بدلونونه هم شوي دي. په دې باب لا نو مړ جاتوي
یو کس وګور وا خاونه مړل سره مړل هر پنشن به مغستو د خاون پنشن به مغستو د پلار پنشن به مغستو که چې هغه وډا کروا بل مونږ که یو سر سل لري اخلي نو هغه پنشن نشي غته دي. خلک د سیو چې په 1919 کې چې جاب کو خاص کر شي نه به وډو فو اب د پلار پنشن یا د مور پنشن مغستو بل د فیملی بینیفیشل چې کوم دي په خپل پنشن اخته به خزر
دا چې سرکاري ملازمین د حکومت لخوا د پنشن اصلاحاتو په نوم دغه شوی بدلونونو ته په کم نظر ګوري، نو د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی حبیب الله مشال لیړو ته وویل چې دا د دوی سره سراسر زیاتې او ناانصافي ده او که مرکز کې وي او که په صوبو کې ټول سرکاري ملازمین به د دې خلاف اواز پورته کوي.
دا خو فقیر حکومت څه بلکې دا حکومت پاکستان او د سجیبو ته لوب وکړه چې دا سرکاري ملازم خو لکه بالکل بے مور بے پلار دی کنه. دا خو چې لومبي کړي راځي هم د سرکاري ملازم په اثر باندې راځي چې تنخواه راکړي نو هم خو پنټیک سره نه کټ کړي چې کله د نورې معاملې شي نو کله د دوه ورځو تنخواه کټ کړه کله د درو ورځو کټ کړه او خبره پنشن ته راغله وایي ته پته چې دا هر سړی ریټایر کیږي نو د نور خلکو چې دا د پاکستان بشندگان نه دي کنه زور په دې باندې رسي نو اول خو موږ اوریدل چې دا درې میاشتو ایوریج باندې بقي اوس خبره ډېره لرې لاړه او په ضروري خبره ده چې په دې باندې به تنظیمونه راپاسي او په دې سلسله کې چې دی که په صوبایي لیول باندې وو که په وفاقي لیول وي نو خو ټیک ټاک په دې باندې به موږ د ناراستۍ اظهار کوو په دې باندې به موږ خامخا ایکشن.
بلخوا حکومت وایي چې نوي بدلونونو مقصد ملکي خزانې او اقتصاد ته نه یوازې مالی او انتظامي ګټه رسول دي بلکې شفافیت هم باوري کول دي ځکه د دوی په وینا د پنشن د صحیح نه نظام له وجې په ملکي خزانې ډېر لوی بوج دی. دغه حکومتي چارواکي وایي په اربون روپۍ ګټه به دغه اصلاحات وروستو ملکي خزانې ته ورسي او بل دا چې د پنشن نظام به اوسره هم غوره او شفاف شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
زموږ غل مشال ریډیو خبري او اوس جو کوټه د بلوچستان سیاسي ګوندونو د هغې صوبې پر حکومت غږ کړی دی چې د سرکاري روغتونونو شخصي کولو څخه د ډډه وکړي. د صوبې سیاسي ګوندونو استازو پرون د سرکاري ملازمینو تر تنظیم تر سیوري لاندې غونډه کړې وه. د غونډې ګډونوال وویل چې په صوبه کې تر 4000 پورې ډاکټران بېروزګاره دي. دوی وویل چې باید حکومت په دې لړ کې عملي اقدامات وکړي. بلخوا د صوبې حکومت ویان دا خبره رد کړې ده، سرکاري روغتون شخصي څانګې ته سپاري. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان ګرینډ الاینس یا د ملازمینو د اتحادیې تر سوري لاندې د جنوري په لومړنۍ نیټه د کوټ په سیول اسپتال چې پخوانی نوم یې سنډمن اسپتال و د سیاسي جماعتو آل پارټیز کانفرنس سوی دی، په کوم کې چې د بیلابیلو نو سیاسي جماعتو صوبایي او ځایي مشرانو ګډون وکړي. و دې کانفرنس ته د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر کلیم الله کاکړ په تفصیل سره بریفینګ ورکړي او ویل چې ځینې ډاکټران ضرور داسې دي چې هغه تنخوا د سرکاری اسپتالو سا اخلی او کار په شخصی روغتونونو کې کوي، لکن دا غولوش ډاکټرانو د غلط عمل لوجي ټول سرکاري اسپتالونه و شخصي څنګه تسپارل د دوی لپاره د منولو وړ عمل نه دی. د نوموړي په خبره چې 4000 څخه زیات ډاکټران او 3000 نرسان د وختم بیروزګار دي او بل دا چې د روغتیا اداره د ډاکټرانو او د نرسانو د کمی سره مخامخ ده. ورسته د مشالډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای صدر کبیر افغان وویل چې په کال 2023 او 2024 کې نږدې 1.5 لک مریضان و سیول اسپتال ته راغلي دي. د حکومت له لوري و سیول اسپتال ته پر یو مریض 260 روپۍ بجټ ورکول کیږي.
یو مریض دلته راځي، هغه میډیسن وي، هغه ډاکټر وي، هغه ټیسټونه وي، دغه ایکسرې وي، نور دلته مختلف اکوپمنټ استعمالیږي. په 210 روپۍ کې دا علاج نه ممکنه دی. د دې سره دا معلومی چې د دې صوبې حکومت او د میکمایل سکم ذمہ داران دي. هغه ټولې پیسې چې دي هغه په پرایویټ شعبه خرڅوي، لیکن سکم د گورنمنٹ شوبی جگہ تباقی.
پیڈول د جمعیت الاسلام صوبائی نائب امیر مولوی سرور رات اویل چدوی با دغستونزا پا بلوچستان اسمبلی کی راپور تکڑی.
دوی چکمی مسئلے مسائل بیانولی دا ہیلت پا حوالا یکنان آغا رشان کن دی او چکمی پالیسیانی دا گورنمنٹ دوی بیانولی آغا واقعیتاً اوان دا خرفاہی ندی مرد آغو تایید کو او دا ویاش دا پالیسیانی ناکام دی. چار تاریخ ملی جلاس دی صوبائی مجلس عاملہ اغیق پارلیمانی گروپ رپورٹ پیش ہوم اجلاس کے بچ یقیناً پارٹی خردہ بند خپل یو موقع اختیاری اور موقع اسمبلی کے ہم بھی
پردے محال دا نیشنل ڈیموکریٹک گوند صوبائی صدر احمد جان غشتنا اکڑا چې حکومت دی دا شخصی یا نچکاری پر ځای دا سرکاری اسپتالو نظام منظم کړي. پردے دا بلوچستان دا حکومت ویان شاہدرین دا دسمبر په 13 نیټه په کوټ کې ویو خبری کانفرنس دا وینا کول پر وخت ویلی وو چې حکومت یو سرکاری اسپتال هم وشه شخصي څنګه ته نسپاري. بلخوا بلوچستان هاي کورټ هم د ګرینډ الاینس و ملازمینو ته امر کړی و چې هغه د خپل احتجاج ختم کړي، ځکه چې د یادو ملازمینو په سرکاري اسپتالو کې سهار د 2 بجو څخه بیا تر 11 بجو پورې کار بندیز د تیرې یوې میاشتې څخه د زیات وخت راهیسې روان و. یادونه ور ده چې د کوټ سیول اسپتال چې پخوانی نوم یې سندمن اسپتال و، دا د بلوچستان تر ټولو غټ اسپتال دی، کوم چې د کوټ تر څنګ د صوبې د نورو برخو سره سره د سند، پنجاب او افغانستان څخه هم ناروغان د علاج دپاره دلته راځي.
زموږ غله مشال راډیو څخاوري د ایوب ترین راپور مو واورېدی. په پېښور کې د ماښام 6:30 بجې سوي دي. او ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور ګرځوم. په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو سیاسي او مذهبي تنظیم مجلس وحدت المسلمین چې د پاره چنار له خلکو سره د ملاتړ شو لپاره د احتجاج کومه لړۍ پیل کړې و، پرون یې د هغې د ختمولو اعلان وکړ. د دغه تنظیم مشر علامه جان ناصر عباس پرون په اسلام آباد کې خبري غونډول. په کورمه کې د شیعه او سنیانو د مشرانو ترمنځ د امن تر لوزنامې وروسته دوی خپل احتجاج پای ته رسوي. د خیبر ضلع د جمرود مشران پر حکومت ژغ کړی دی چې ملک نصیر احمد کوک خیل دی ژر تر ژره خوشی کړي. دا تر هغه وروسته چې خیبر پولیسو د ډسمبر پر 24 د جمرود له شاکت لویز مرکز څخه ملک نصیر کوک خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید اغاجان کوک خیل گرفتار کړل او پېښور ته یووړل. په هغه ورځ ناوخته ملک عبدالظاهر خوشی کړ سو، خو دا نور مشران لا هم بندیان. د شمال وزیرستان به جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي او د وسوالو مخ په زیاتېدونکو کاروایانو مخه دې ونیسي. پرون د داوړو دغه جرګه د میرعلي په اسوخیلو کې وسول چې پکې د داوړ قام د ټولو قبیلو مشرانو ګډون وکړ. پولیس وایي چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې یو ورور خپل خور وژلې ده. د ژوب تانې مشر روزي خان مشال اړتیا چې مسرت عزیز پرون خپل ورور وژلې ده. د خبره د ناموسي وژنه ده. هغه زیاته کړه چې وژل سوې نجلۍ د ښځو د حقونو مبارزه او په ټولنیزو شبکو هم فعاله وه. او په مونټینګرو کې پرون په یو رستوران کې په 100 ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 4 نور ژوبل سوي دي. مونټینګرو کوچنی اروپایي بالکان هیواد دی او دا پیښه د پولیسو په وینا له سیتینی ښار سره نږدې په یو کلیواله سیمه کې سوي ده. زموږ غله مشال رادیو خبري او ستاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمیدو ته د افغانستان سوداګرۍ سنوي خوني اندیشنه ښکاره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2023 کال کې د وړم کال په پرتله تجارت د شاوخوا 1 میلیارد یا 1 ارب ډالر په ارزښت کم شوی وو. په دې نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو 3 لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی و چې په 2024 کال کې نیم په نیمه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي، سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستیو اونۍ کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 4 لسیزو کې کم شوی دی، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد د نن حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته، او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایی هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداری ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2015 کال کې د 2014 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نوره ډېره ښکته شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري احمد شیبرو چې تاسو ته د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه راپور اوروي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال وایي چې تر ویرې لاندې ژوند تېروي. دوی وایي د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په نومبر کې اعلان کړی و چې د 1 دسمبر وروسته به له اجازتنامې پرته افغان کډوال په هغه سر ښار کې نسي اوسېدلی. دوی تور پورې کړی چې کله افغانان د اجازتنامې اخیستو لپاره د ډپټي کمشنر دفتر ته ولاړ سي نو پولیس هغوی ونیسي، خو بلخوا پولیسو ویاند ویلي دي چې دوی یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد یا د استوګنې ویزې نه لري. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک راکوي.
ما خودم رفته بودم به خاطر این اوسی کار کمی که میگن بگیرم ماجرین نگه که رفتیم ما 3 بجه رفتیم، بسیار ما را آزار داد پلیس های پاکستان، دیگه گرد ما را محاصره کرد، ما را بایومتریک کرد، برد در تانه انداخت، دیگه یک تفلک گم شده.
دا یو افغان کډوال مرمن نسرین ده چې په یو واتس اپ گروپ کې خپله کیسه کوي او وایي چې په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د ډیپټی کمشنر دفتر ته د انوسی یا اجازتنامې اخیستلو ته ورغلې وه، خو هلته پولیسو محاصره کړه او د دې د نیولو هڅه یې وکړه. نسرین وایي چې هلته نور افغانان هم موجود وو او د یوې کورنۍ نه په دې اړ دوړ کې یو ماشوم هم ورک شو. دوی ټول ډېر په عذاب شول او انوسی هم ترلاسه نه کړه. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال دغه ویره ځکه احساسوي چې په 26 نومبر د تحریک انصاف د احتجاج نه پس حکومت ادعا کړې وه چې په لاریون کې شریک په لسګونو افغانان یې نیولي دي. د احتجاج نه پس د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې به د 1 دسمبر نه پس افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه ویلي وو
تمام افغان شہری 31 دسمبر کے بعد
1 دسمبر نہ پس پر ٹولو افغانان تا اسلام آباد کے دوسے دو اجازہ نوی کسوک اسے دل غواڑی مخاغه بد ڈپٹی کمشنر دا دفتر نہ انوسی اخلی د دې تفصیلات پر روس تو تاسو ته تا د پولیس مشر او کمشنر درکړي. مونږ به دوی په هر طریقه خبرو. خدا پریکړه شوی دا چې 1 دسمبر نہ پس په یو افغان کډوال ته هم د انوسی نه بغیر په اسلام آباد کې د اوسے دو اجازه نوی
اسلام آباد میں نہیں رہ سکے گا.
د کورونایو چارو وزیر ویلو چې د اسلام آباد د پولیسو مشر او کمشنر به د ژورنالیستانو سره تفصیلات شریکوي، خو دوی له هغې پس چوپ شول او تر اوسه هیڅ تفصیلات نه دي ویلي. ډیرو افغانانو مشال رډیو ته وویل چې د انوسی د نشتون له وجې په ویره کې دي او کوم کسان چې د انوسی اخیستو لپاره د کمشنر دفتر ته ورځي هغوی هم پولیس نیسي. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان شریف الله خان مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه د انوسی ورکولو پروسه هم نه ده پیل شوې، نو پولیس څنګه افغانان د انوسی نه ساتلو په وجه نیولی شي. هغه وویل چې پولیسو صرف هغه افغانان نیولی دي چې ویزې او یا نور اسناد نه لري. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې د انوسی ورکولو پروسه نه ده پیل شوې، خو افغانان له ویرې د ډیپټي کمشنر دفتر ته ورځي او یا ځینې خلک د کمیشن اخیستو لپاره ویروي او د انوسی اخیستو ته هڅوي.
دلته خو افغانان تاسو ته معلومات شته چې بې وسه دي او بې کسه دي، نو دوی د همغې ګړۍ نه د همغې شېبې نه مټې رابډ ولې چې د انوسی کارتونه ترلاسه کړي. تر حال کې چې دا خبره معلومه نه وه چې انوسی کارتونه باید څوک واخلي، هغه لایحه او طرزالعمل هم نه و جوړ شوی. خو دې کې داسې کسان هم ورغلل چې هېڅ اسناد هم نه لرل، خو ورغلل دا چې کله ورغلل هلته یې ونیول. د پاکستان حکومت تر اوسه نه طرزالعمل جوړ کړی ده، کومه داسې لایحه جوړه کړي، خو افغانان بېچارهګان د ورختایۍ نه د بې وسۍ نه زغلی او هر دفتر ته دریږي. داسې ویل کېږي هغه چا چې اسناد لرل، ویزې سمې ویزې وي، هغوی را خوشي کړي خو نورې نیولي دي.
د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان حکومت سره په تماس کې دي او چې کله د انوسی ورکول پیل شي نو افغانانو ته به اسانتیاوې برابروي. د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو د ملک نه ویستلو پریکړه کړې وه او د حکومت د ارکامو تر مخه تر اوسه پورې لږ ډېر 8 لک افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزارت ته ادعا تر مخه تر دیش لکو پر افغانان اوس هم په پاکستان کې اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
زموږ غله مشال ریډیو خاوري. پرون د بلدیاتی حکومت استازي وار بیا د خپل حقونو د غشتنو لپاره د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې مظاهره کړې ده. دوی د خیبر روډ هم تړلې و چې د خلاصو لپاره پولیسو اوشکې بهونکي ګاز استعمال کړ او دوی په ډنډو باندې موال. بلدیاتی نمائندگان وایي درې کاله کېږي چې ټاکل شوي دي خو نه اختیارات ورکول کېږي او نه هم پیسې. پولیسو یا سوای حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عظمت علي اشاره کوي.
دا غونډه د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی نمائندگان دی چې د فنډز او اختیارات د نشټوالي پر ضد د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي خو پولیس یې د احتجاج نه منې کوي. مظاهر چانو د جنوري پړومبې نیټه خیبر روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو چې د پېښور پولیسو دا روډ خلاصول لپاره په مظاهر چانو لاټي چارج وکړو او اوخ کې بیون کې ګیس یې په هم وکارو. بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر پشپګشتمه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته پرلت هم پیل کړو چې لا هم روان دي. احتجاج کې شریک د مردان کاټلنګ تحصیل چیئرمین ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو درې کال پوره شوي خو د فنډز د نشټوالي لپاره چې احتجاج کوي نو پولیس یې احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راغلی د خپل حق غوښتو لپاره دلته د صوبایي حکومت نه او د صوبایي حکومت د طرفه په موږ باندې هغه بدترین شلنګو شو چې لکه موږ دا تصور هم نه دینه نشو کولی. زموږ دا چیرمینان چې کوم دي دا مهذب خلک دي، دا اعتماد خلک دي، په دې باندې د قوم اعتماد کړی دی او نن چې دا خلک کم راغلي دي نو موږ سره دي د اسلام آباد هغه سلوک وکړو د پنجاب بدله د زموږ نه د خپلو پښتنو نه واغسته.
د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتی ټاکنې کړې وې چې پکې د 30,000 نه زیات بلدیاتی نمائندگان منتخب شوي وو. د خیبر پښتونخوا بلدیاتی نمائندگانو د دسمبر په 19 د اډیالي جیل مخې ته هم د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر نه راغلی ولی محمد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې بلدیاتی نمائندگان ته د درې کاله تیرېدو باوجود نه خو دفتر ورکړی شوی او نه ورته اجازه ورکول کیږي.
بد قسمتی دا وا چې کوم حکومت ته مونږ حواله شو یو درې کال وشو په درې کال کې نه زمونږ د تحصیل چیرمین ته دفتر میلا شوی یا گاډی میلا شوی او زمونږ 36 ویلج کونسل دی په 36 ویلج کونسل کې نه دفتر شته نه لپټاپ شته په شی اخر ټول خلک نه امید شو دا سویم احتجاج دی چې مونږ راځو او څلور ورځې مخکې مونږ راغلی احتجاج مو کو نن بیا راغلی په 1 جنوري باندې جنا پار کې مونږ چې احتجاج چالو کو دغه ظالم حکومت دغه ناکام حکومت د ګنداپور حکومت په موږ باندې دومره سخت شیلنګو چې خلکو تباهي وکړه، سپینګیری تباه او برباد کړه، زنانه تباه او برباد کړي.
دا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو تر مخه په ټولو صوبه کې 101 سیټي او تحصیل کونسل او 2,214 ویلیج او نایبرهود کونسل دي. په کال 2010 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د صوبایي اسمبلی نه یو ایکټ پاس کړ چې تر مخه د ترقیاتی فنډ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگانو ته ورکول وو. پرلت کې شریک شازیب حقانی مشال ریډیو ته وویل چې د غوښتنو منلو پورې به احتجاجي پرلت روان وي، باید حکومت ته ورته د پرمختیا د کارون لپاره فنډ ورکړي او د دوی د سوکو موده هم وغځوي.
مونږ ته د پی ایف سی ایوارډ کې مونږ ته بالکل څه قسمه حصہ میلو نه شوه. د دې نه علاوه نور څومره ترقیاتی فنډونه دي هغه کې مونږ ته حصہ میلو نه شوه کې خالص د عوامو د خدمت او د هغې د حقوقو دپاره زمونږ د احتجاج دی. مونږ د دغه دپاره راغلو او د هغې په مقابل کې دي په مونږ باندې شیلنګ وکړو. مونږ سره ډېر ناروا دغه ډېر زیاتی ول سلوک وکړو، ډېره بده رویه زمونږ سره استعمال کا.
د مظاهر چند د غوښتنو په اړه صوبایي حکومت لا هم څه نه دي ویلي خو د جنوري پړومبې نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر سلیم سواتی د مظاهر چانو سره لیدل کړي او د غوښتنو د منلو ژمنه ورسره کړي. خود مظاهر چانو په وینا چې احتجاجي پرلت به تر هغې جاری وي چې تر کومې د صوبایي حکومت لخوا ورته د غوښتنو د منلو نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی شوی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره
خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو. زموږ غږ له مشال راډیو خوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره د 10 کروڑ روپیو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف وایي حکومت د لږکیو د حقونو پوره پوره خیال ساتي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د حقونو یو فعال اکسټن جیکب وایي حکومت وخت په وخت داسې اعلانونه کوي خو هغوی عملا څه نه دي لیدلي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریاله خالد نیاز راکوي.
د اقلیتی رورولۍ یو ځوان چې نوی غوښتل نامه یې وپېژندلی شي مشال ریډیو ته وویل دا د حکومت یو ښه فیصله ده. دی وایي خپلې هم په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړی دی. د زیاته کړې سکالرشپ سره به هغه زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو جوګه شي چې د غریبۍ د وجې تعلیم نشي کولی.
ماشومان چې کم دي زموږ سټوډنټس هغه به نور هم لکه تعلیم طرف ته راشي. زموږ نه غریبانان خلق دی جی تا تعلیم دونه سپورټ کول نشي اور دا خبره دا چې سکالرشپ ملو شي نو د کې د ښه یونیورسيټي کې اډمیشن هم اغستې شي، ښه کالج کې سبق هم ویلې شي او بیا د ښه پوسټونو ته هم راتلې شي. اور ان شاء الله زموږ هم کوشش دا دی چې موږ هم خلق موټیویټ کوو د سه شیزونه دی هغه ګورنمنت مخه ته کوو چې هغه باندې زر نظر چې کم دی پالیسی جوړ شي اور امپلیمنٹ شي اور دا چې خلکو ته فائدہ لاړ شي.
د اقلیتی برادری حقوقو فعال اکسټن جیکب وای د ماینارټی د پاره وخت په وخت اعلانونه کیږي خو عملی کولې نشي. اکسټن جیکب زیاته کړی دا وخت دوی ته غټه مسله د قبرستان دا پایت حکومت دی ته پاملرنه وکړي.
نو دا سکیمونه درې کال نه سکالرشپ د پاره فارمونه ډک کړی دی، مشومان جمع کړی دی، نو هغه ته درې کال نه دا پیسې نه ملاویږي. نو دا زما خیال دی دا یو سیاسي سټنډ دی. بل کم مونږ ته مشکلات دی او دا پلاننګ پارټ هم دی. هغه قبرستان دی، کرسچن قبرستان په خبر کې نشته، زوړ قبرستان دی 1854 نه چلی کور قبرستان، تین علاوه قبرستان دلته نشته او خلک ضرورت دی اس قبرستان مونږه زوړ قبرستان استعمال کو اور آلتا زیم نشته اوس. نو مونږ ته قبرستان بکار دی پېښور کې، پېښور نه بهر نه ځو ولی غریبان ډېر مشکل سره بیا گاڑی ارینج کوي بیا خلک هلته ځي هلته جنازه کوي.
بلخوا بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د اعلی وزیر ټول اعلانونه به عملي کولی شي. د زیاته کړې پاکستان تحریک انصاف عملی اقدامات باندې باور ساتي. سبکی اقلیتی برادری ته هم د برابرۍ حقونه ورکولی شي او دوی د پاره اعلان شوی ټولی منصوبی به عملی کولی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. زموږ هغه مشال ریډیو خوري. د باجوړ په مامند کې خلک وایي هلته د ځایي روغتون څخه ډاکټران وروسته له هغه تللي چې له 2 میاشتو څخه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. ولس وایي دوی هم غواړي چې ډاکټران ته تنخواګانې پر وخت ورکړل شي چې هغوی بیا د خلکو خدمت ته پر وخت او هر وخت حاضر وي. بلخوا له باجوړ د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حمیدالرحمن وایي د دې مسلې د هواري هڅه کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ په ماموندو کې د 400,000 نه زیات آبادی د پاره جوړو روغتون نه ډاکټران وتلي. د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا عوامي او نجی شراکتداري روغتون په تیر روغتونو کې ښه ډاکټران، جدید قسمه ماشینان او څلور ساعته د علاج لپاره روان شو. خدای یو کار شو چې هغه ته اوس دغه سہولتونه نشته. ملک ذاکر الله مامون مشال ریډیو ته وویل هغه ته د ولس آبادی زیاته ده خو د صحت مرکزونو کې ورته د علاج لپاره هیڅ رقم سہولت نشته.
دو تحصیل باندې مشتمل ایریا ده 411,000 آبادی ده تقریبا زمنګ دو تحصیلو او ډاکټران د بهر نه کم ډاکټران راغلي ډیر ویل کوالیفایډ خلک راغلي او هغه اوس اکثر ډاکټران تی زی نو تکلیف دا جوړ شي چې د غاخي پاس نه کم چې د افغان بارډر ایریا ده دا غینه او سړی راځي ڈی ایچ کیو خار اسپتال تھا داغی تقریباً سلور سلور نیم ضرور روپئے دیو سائڈ کرائی لگی تھی گاڑی اور ڈیلیوری کی سی نو روڈ نم خراب دی تاستا پتہ تھا حالات ہم تاستا پتہ تھا نو اگے ڈیر زیاد مشکل جڑ کے دغه د وجه خلکو ته ډیر زیاد تکلیف یو په ګنټو ګنټو روډونه بندي
د باجوړي وزیر ضلع هډ کوارټر روختون په خار کې جوړ دی چې هغه ته د ناروغانو علاجونه کیږي خو بیا هم هغه ته د زینو غټو ناروغیو د علاج لپاره زیاتره مریضان پیښور او تیمرګری دیر ته لیږل کیږي د شاوري خان مامون په خبره دوی هم د ډاکټرانو د تنخواګانو د نه ملاوېدو ضد احتجاجونه کړي خو څه فائدې نه واکړي
قبائل ضلعو یا دانوی کم زم شوی ضلع چې دیو حالات زی ٹھیک نه دی نو موږ ته ډیر زیاتون دی دی کوڅه ایمرجنسی شي یا څه د زنانو بیماری شي یا د ماشومانو بیماری شي نو موږ زمنګ له خار ډیر زیات لري دی نو چې موږ زو موږ ته ټی مسلې جوړای نو موږ د ټولو چارواکو لا پاغو باندې غږ کوو چې څوم نظر کې دی شي چې د کسانو لا تنخواګانې ورکی یا دا کوم هسپتال چې دی دا خپل هسپتال کې او موږ ته دا مسلې ختم شي
د باجوړ د دغه روغتون د ډاکټرانو سره د رابطې کولو کوشش وکړي خو چا سره رابطه ونه شوه البته په تیرو میاشتو کې د دغه روغتون یو مشر ډاکټر ضیا مشاد ریډیو ته ویلو دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي نو ځکه هم نشي کولای چې روغتون ته لاړ شي او خپله ډیوټي وکړي د شاوخوا اته میاشتې وړاندې دا هم ویلو چې د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړی شوي مشاد ریډیو د دغه روغتون د عملی د تنخواګانو او پکې د سهولتونو د ورکولو په اړه د دغه سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې
نو ان شاء الله زمون کوشش ته چې دا مونږه کیټګوري سی ته واړو دغه لپاره زمونږه په دې سورزو کې میټینګ دی او دغه سره سره چې کوم زمونږه اوټ سورس څومره ادارې دي او دغه پرفارمنس ټیک نه دی نو په غیبه نه مونږ خبره کوو چې دا مونږه پراپرلی ګورنمنت هیلث ډیپارټمنټ ته والو داری پراپر یو سیټ اپ نو دا سی چې کوم ډاکټرانو ملته موجود دي مخبل باندې وزټ کړو 13 هفته کې ټول هسپتال کې سره بیاو مریضو نو دا ادارې حواله سره زمونږه تحفظات شته او مونږ کوشش کوو چې زمونږه دا پراپر هیلث ډیپارټمنټ ته والو
باجوړ کې د ولس آبادی شو خو د ولس لکه د ولس بیا هم وای د روغتونونو کموخت او پکې د سہولتونو د نشوالي د وجې پریشان دي دوی غوښتنه کوله چې د لر کلی د روغتون په شان نور روغتونونه هم باید جوړ شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
زموږه له مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا حکومت د واده لپاره مستحق ښځو ته د 2,00,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی دی. دا پریکړه د دسمبر پر 10مه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په مشرۍ د خیر شګړی یا سوشل ویلفیر محکمې د یوې غونډې په ترڅ کې سوې وه. په دې کې ویل شوی چې په هغه صوبه کې به د ډیویژن په کچه اجتماعي ودونه ترسره کیږي چې لګښت به حکومت د جهیز له ځانګړي فنډ څخه پرې کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د دې پریکړې په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت پخوانی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګونغړی شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبای حکومت دا ګام به د جهیز فن مستحقو خلکو ته رسولو لپاره ګټور وي. نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 4,000 کورنۍ به له دې مرستې ګټه پورته کړي باید چې خلک له وړاندې خپل نومونه د سوشل ویلفیر چارو محکمې سره رجسټر کړي.
سر زکات دا فنڈ مونږ سره الډ وی کنه دا صحیح مانو باندې یوټیلایز کول د پاره ډیر د سیخ فیملیز دي چې هغه ودونه پدی پاتې شي د جنکو چې هغه واده اخراجات نشي برداشت کول. یو خدای چې استمای ودونه د جنکو د ډیویژن سره باندې بیا په ضلع سره باندې دا مونږ شروع کوو او د سره سره 2,00,000 روپے به نقد چي دي چې کوم دا ناوې د هغه ته ملایوي. نو یو خدای چې دې سره به ډیر خلکو هغه پریشانې نه به ختم شي اوس خو ډیویژن سره باندې خو بیا په ډیسټریکټ سره باندې بم کی اجتماعی تقریبات پہ دی کہ زان سوک رجسٹر کول واڑی چاغه پوی کی چاغه د زکات او دغه مستحق دی بالکل هغه زان دا کول شي او دغه ودون او دغه هر څه اخراجات چې دا ګورنمنت بیا پی کوي.
د حکومتي چارواکو په وینا په ټولنیز ډول د دې پروګرام هدف د واده په مناسبت د کورونو مالی ستونزې کمول او د جینکو لپاره د خراتلونکو فرصت برابرول دي. خو پښتنه دادا چې د دې پریکړې ګټي بسوي په اړه یې لمردانه د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر فیاض کوثر مشال ریډیو ته ویل په ډېرو ټولنو کې د جهیز او نورو دودونو له امله په کورونو فشار وي. دا مرسته به له هغه فشاره کورنۍ په ډډه کړي او هغوی ته به د عزت او وقار سره د واده کولو زمینه برابر کړي. د نوموړي په خبره دا لوی د خیر کار دی چې د ودونو پر مهال کورنۍ مرستې ترلاسه کړي، خو باید چې له دې مرستو سره د کورنۍ د عزت ساتنې خیال هم وساتل شي.
جهیز یو چې هغه دی د هغې نه بغیر نن سبا د جنکو ودونه نه کېږي، او ډېرې جنکې چې دي نو هغوی په کور باندې زړېږي. ډېره زبردسته خبره ده چې دی کې به مستحق جنکو ته چې دی نو جهیز هم ملاوېږي، د هغې ودونه به هم په ټایم باندې کېږي، او هغې سره سره به ورته دا 2,00,000 روپۍ نقد هم ملاوېږي. نو زه خو ډېره زیاته ستاینه کوم د دې خبرې چې کومې مستحقې دي او غریبانانې دي، هغوی په کور ناستې دي، د هغې به ډېر زیات په ټایم باندې او ډېر زر ودونه کېږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې بعضې غیر دولتي ادارې هم د ودونو ترسره کولو کې مستحقو کورنو سره مرستې کوي. په دې کې د مردان سینټر فار اکسلنس نومې اداره هم شامله ده. د دې ادارې مشر ارشد یوسف زئی وایي چې د عام اولس د ښېګڼې لپاره یې د شتمنو خلکو په مرسته اجتماعي ودونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه په ډېرو کورنو کې د مالي توان د نشتوالي له کبله د جینکو ودونه ځنډېږي چې له دې سره ټولنیزې او اخلاقي ستونزې رامنځته کېږي.
د دې په شا باندې د ټولنو مهمه خبره دا وه چې په دغه علاقو کې، خاص کر په دې تحصیل کې کاټلنګ کې، او بلکې د مردان په نورو علاقو کې هم، ورسره د بنیر او د سوات په ځینو علاقو کې دا یو رسم شروع شو وو چې کوم ډېر غریبانه خلک به هغوی به خپلې لوریانې نه شوې ودولې د جهیز د وجنا یا نور مجبوریان د وجنا. نو په دې علاقو کې به اکثر دا چې کم کمزور طبقې والا خلک وو، ای به خپلې لوریانې په پنجاب کې د پیسو په عوض باندې واده کولې یا په نورو ټکو کې اب هلته خرڅولې. نو زما مرحوم پلار دا په ذهن کې راغله چې د دې د ختمول لپاره هڅه پکار ده، او هغوی بیا په هغه وخت کې د خپلو یو څو دوستانو سره دا ترتیب شروع کړو. د دې ترتیب به داسې وو چې مونږ به په خپلو علاقو کې هم، او ورسره بیا د مردان ډیسټریکټ په نور ځایونو کې هم کمیونټي بیسډ کمیټې وي، هلته به مو خلک خبر کړل چې داسې مونږ ترتیب جوړول غواړو، د ودونو کوشش کوو، یتیمه او یا د هغې نه بعد چې کوم زیات غریبانان وي یا ضرورتمند وي، نو دغه جنکۍ د هر کلي نه به مونږ کوشش کوو چې د هغوی ودونه وشي.
د مدني فعالانو په وینا ډیرو وختونو کې د واده په لړ کې کورنۍ د جهیز او نورو اړوند لګښتونو له امله د مالی ستونزو سره مخ وي. دا مرسته به د مالی بوج کمولو کې لاس وکړي او هغوی به پورونو اخستلو ته اړ نه وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست شهر کې د ملګر ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP په مالی ملاتړ د شهر د پاک ساتلو او همدارنګه د شهریانو او د کاروباریانو لخوا د کثافات دانیو ته د خځلو او کثافات د چول دامه پواوی په مخه اشر تر سره سو. په دې اشر کې په شهر کې د پاکوالي ترڅنګ په بیلابیل ځایونو کې لسګونه کثافات دانی هم کښېښول سوې. د پروګرام تنظیمونکو له شهریانو وغوښتل چې هر کس د شهر په پاک ساتلو کې خپل ونډه سرته رسوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خوست ښار کې د افغان ځوانانو د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د ښار د پاکولو او په ښار کې کثافت دانۍ ته د خځلو او کثافاتو د غورځولو د عامه پوهاوي په موخه ډله ییز کار او اشر ترسره شو. د عامه پوهاوي د کچې د ټیټوالي له کبله د ښاریانو او دوکاندارانو لخوا د ښار په لارو او سړکونو، پیاده روانو، عامه ځایونو او لښتیو کې د کثافاتو غورځول له پخوانه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوي او پوره پام ورته نه دی شوی. د برنامې یو تن منتظم حشمت الله وطنیار مشهد راډیو ته وویل
کمپاین چې ترسره شو یا شر د شاروالي په همکارۍ، د خود شاروالي په همکارۍ د یو عامه پوهاوی او چې د خلکو موږ یو عامه پوهاوی وړاندې کو چې په آینده کې د خپل د سړکونو د هټیو د دې د کثافات په کثافت دانۍ کې چې بي ځای وانه چې خلکو ورنه ضرر ونه ګوري.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښار پاکوالی د ټولو ښاریانو او کاروباریانو د ښاري فرهنګ استازوري کوي او له کثافاتو د پیښیدونکو ناروغیو مخه نیول کیږي. د خوست یو اوسیدونکی عنایت الله وویل
صفایي چې دا د ایمان یوه برخه ده، باید موږ ټول په صفایي کې د شروالۍ سره همکار اوسو، ځکه چې که چېرته موږ په ښار کې صفایي ولرو نو د ناروغیو مخه نیولی کېږي، او که چېرته صفایي نه وي نو بیا د ډېرو مریضیو احتمال شته.
د افغانستان د نورو ښارونو په شان خوست هم په چټکۍ پراخېږي او سوداګریز کاروبار پکې ډېریږي. د خاروالۍ د تنظیف کاریګر د خار په پاکوالي کې د خاریان ونډه اخیستنه ضروری ګڼي. د خاروالۍ یو تن صفاکار سخی مرجان وویل:
خوخیم چې په خاروالۍ کې کار کوم، د خپل خار صفایي کوم. له خاریانو مې دا غوښتنه ده چې موږ سره په صفایي کې همکاري وکړي، له موږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ دوی چې همکاري نه کوي موږ په خار صفایي سره نه رسیږو. له دوی نه مو غوښتنه ده د دکاندارانو نه، د خوستمیشتو نه، چې موږ سره د خار په پاکوالو کې مرسته وکړي.
فعالان وایي په وروستیو کلونو کې داسې یو ذهنیت خپور شوی چې ټول خدمتونه باید مؤسسه او ادارې وکړي، حال دا چې د پخوا په شان ځینې واړه او بې لګښته کارونه د ډیرو کسانو له وسه پوره دي. د خوست یو بل اوسیدونکي حیات الله وویل:
دکانداران دي کنه کسبدانی نه لري، مواد خرڅوي، خوراکي مواد، هغه مشتریان وخوري، هغه لختي ته غورځي، سره غاړې ته غورځي، یا کسبدانی نه لري. غوښتنه مو دا ده چې ډېر باید هغه دکانداران خپله په شخصي لګښت خپله کسبدانی وغولي، د کنه مخې ته ولېږي.
یاد دی وی په خوست ښار کې پخوا هم بزلونو د خاروالۍ او مدني ټولنو په بلنه د پاکولو او صفاکرۍ لوی او وړه اشرونه ترسره شوي او خلکو پکې پراخه برخه اخیستې ده. خوستي فعالان ټینګار کوي چې د ښار د پاک ساتلو د فکر د ترویجولو لپاره دي اشرونه او د عامه پوهاوي برنامې لا ډېرې شي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه.